علیکم د ماسپخین 2 بجې دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو دی ویبلې او ساته خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره هم په دې خبرونه کې چې امان امیرزی را سره په تخنیکی برخه کې همکاري کوي او ری چې د قندهار د امنیت قومندان وی ډیر شر بده یو امنیتی پلان پر اساس د هغو ملا امامانو مخاوني سي چې په ایران او پاکستان پورې تړلې دي. د نړۍ په خبرونه کې راغلي چې د پاکستان په قبایلی سیمه کې نن د وی بمی چاودنې له امله ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل شوي. د ترکیې جت الوتکو د سوریې یو مسافر وړونکی الوتکه چې د ترکیې فضا ته ننوتې وه پرون په انقره کې په زوره کېنوله، خو په سر کې له صفی الله څخه نزیک څخه د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د کورونا خبرونو سره ټکی د دفاع وزارت وی ملي اردو سرتیرو په شمیر ولایتونو کې په خپل عملیاتو سره د دولت او وسلوال مخالفین وژلي، یو یې ټپي کړی او اته نورې ژوندې نیولي. د بلخ د شرطپې امنی قومندان د ماین پیوې چاودنه کې وژل شوی او په بامیانو کې هم د نجونو یو ښوونځی سوځول شوی دی. اوس هم پوره خبرونه اوري. د دفاع وزارت وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې د ملي اردو ځواکونو په عملیاتو کې د دولت وطن وسلوال مخالفین وژل شوي، یو تن ټپي شوی او اتن تنه نیول شوي دي. د دفاع وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره نن وویل چې د عملیات په اروزګان، غزنی، لوګر، هلمند او بلخ ولایتونو کې شوي دي. د اعلامیې له مخې په عملیاتو کې د مخالفینو یو اندازه وسلې هم د ملي اردو ځواکونو لاسته ورغلي دي. خبر پاڼه دغه را زیاتوي چې د هلمند، کندوز، کونړ، لوګر، پکتیا او پکتیکا په ولایتونو کې د ملي اردو درې منصوبین وژل شوي او څلور تنه ټپین شوي دي. د راپورونو له مخې د بلخ ولایت د ریګ په سیمه کې د سړک د غاړې ماین چاودنې د بلخ د شورتپي ولسوالۍ امنی قومندان محمد یوسف د هغه له یو ساتونکو سره وواژه. د بلخ د امنی قومندانې ویاند شیرخان دراني ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د نوموړي 15 تنه ساتونکي هم ټپیان شوي دي. د ښاغلي دراني په وینا دا ماین د وسلوالو مخالفینو لخوا ځای پر ځای شوی و، خو په ارتباط یې تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د پکتیکا سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت د کرهنې رئیس او مستوفي د اختلاس په تور په شپږو او اوو کلونو بند محکوم شول. د پکتیکا د ولی ویان مخلص افغان ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د دې ولایت د ابتدایي محکمې لخوا په بند محکوم شول.
په دې وروستیو کې د هیواد ولسمشر لخوا فرمان صادر شوی چې د هغې په اساس دلته چې په دې ولایت کې دوه جګړي چارواکي چې یو د پکتیکا مستوفي محمد ظاهر وفا او بل د کرهنې رئیس ښاغلی حمیدالله توخي محاکمه شول او هر یو ته پک کاله او اووه کاله د بند موده واورول شوه.
د افغان په وینا محکوم شوي کسان د استیناف غوښتنې حق لري. په حکومتي ادارو کې د فساد موجودیت د دولت لپاره یو له عمده ستونزو څخه دي. او د بامیانو چارواکي په شیبر ولسوالۍ کې د نجونو د یو ښوونځي له سوځېدو خبر ورکوي. د بامیان د والي ویاند عبدالرحمن احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د غندک د نجونو لیسه تېره شپه د نامعلومه کسانو لخوا سوځول شوې ده. د ښاغلي احمدي په وینا په دې ښوونځي کې شاوخوا 300 نجونو زده کړه کوله. تر اوسه له دې پیښې سره په تړاو څوک نه دي نیول شوي. کورني خبرونه هم دومره، بهرني خبرونه له فرح هیواد سره.
د پاکستان په شمال ویدیز قبایلی سیمه کې د بم په چاودنه کې څلور وژل سوي او نه کسان ټپي سوي دي. مقامات وایي چې دغه چاودنه د اورګزیو د سنوزه په دره کې وسوه. دا د قبایلی سیمه اوومه ولسوالۍ ده چې د پاکستان پوځ د طالبانو او القاعده پر ضد عملیات کوي. د راپورونو پر اساس دغه بم د خره په ګاډۍ کې ځای پر ځای سوی و. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دغې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی. ملګری ملتونه د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د تنکیو نجونو د ودولو د مخنیوي لپاره ډېرې هڅې وکړي. د ملګرو ملتونو څو موسسو د پنجشنبې په ورځ د کوچنیو نجونو وعده کول چې د نجونو د ژوند هر اړخ متاثر کوي د بشري حقونو څخه اساسي سرغړونه اعلان کړه. د دې ډلو په یوه اعلامیه کې چې د کوچنیو نجونو د واده کولو د لومړنۍ نړیوالې ورځې د لمانځلو پر وخت خپره سوه ویلي دي چې کوچنۍ نجونې عموما د خسرګنۍ په کور کې د یوې مینځې حیثیت لري. د هغوی د تعلیم کولو او روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي او دا نجونې له دغه حالت څخه ډېر رنځ وړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش له افغانستان څخه وغوښتل چې د کوچنیو نجونو د واده کولو په مخنیوي کې ډېرې هڅې وکړي. د کوچنیو نجونو د واده کولو دود د نړۍ په ډیرو هیوادونو په هر کلتور، هر مذهب او قومونو کې رواج لري. د اټکل له مخې په ټوله نړۍ کې هر کال 10 میلیون نجونې د 18 کلنۍ څخه د مخه واده کیږي. د ترکیې F-16 جیټ الوتکو د سوریه یو مسافر وړونکی الوتکه چې د ترکیې فضا ته ننوتلې وه پرون په انکارا کې په زوره کښېنوله. د سوریه ایرباس 320A الوتکه له ماسکو څخه د دمشق پر لور روانه وه. د ترکیه دولتي تلویزیون TRT رپورټ ورکړ چې پر دې الوتکې شک سوی و چې دمشق ته درنې وسلې انتقالوي. دغه الوتکه چې 9 مسافر او عمله پکې وه له تلاشۍ وروسته د دمشق پر لوري د حرکت اجازه ورکړل سوه. ویل کېږي چې د الوتکې څبارونه د ترکیې چارواکو ضبط کړل، خو د محتوا په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویل سوي. د روسیه انټرفاکس اجاس د راپور له مخې روسیه به له ترکیې څخه غوښتنه وکړي چې د دغې پیښې په اړه وضاحت ورکړي. له دغې پیښې لږ وروسته د انقرې د ترکیې هوایی شرکتونو ته خبرداری ورکړ چې د سوریه د هوایی قلمرو له کارولو څخه ډډه وکړي ځکه امن نه دی. په عین حال کې د ترکیې د پوځ مشر نجدین اوزول خبرداری ورکړ او زیاته یې کړه. د سوریه لخوا د ترکیه پر خاورې بریدونه دوام وکړي نو په ډیر قوت به ځواب ورکړي. د سوریه عسکر د ترکیه له پولې سره د رژیم له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې ښکیل دي. زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د امریکا د جمهور رئیس غوښتونکو لخوا د جمهوري ریاست د امریکا د جمهوریت غوښتونکو لخوا د جمهوري ریاست د مرستیالي څوکۍ ته کاندید پاول رایان د خپل رقیب د ډیموکرات ګوند له کاندید او مرستیال ولسمشر جو بایدن سره نن د ورځې په وروستیو کې یوازینۍ تلویزیوني مناظرې ته تیاری نیسي. دغه تلویزیوني مناظره په کنتکي ایالت کې ترسره کیږي. د جمهوری ریاست د مرستالی څوکۍ ته د دواړو کاندیدانو دغه مناظره په داسې حال کې ترسره کیږي چې په نظر شمیرونه کې د جمهوری ریاست لپاره د جمهوریت غوښتونکو د کاندید مټ رومني وضعیت ښه سوی دی. د کارپوهانو په باور رومني دغه بری له خپل رقیب باراک اوباما سره له وروستۍ تلویزیوني مناظرې وروسته چې پکې د ښه وځلید ترلاسه کړی دی. شغلی اوباما وویل چې هغه د مناظرې پر وخت له ډیر ادب څخه کار واخیست. او ټاکل شوی ده چې د ادبیات لپاره د 2012 میلادي کال د نوبل جایزه نن د سویډن په سټاکولم کې اعلان سیم. په هغو کسانو کې چې د 2 لک ډالرو په ارزښت دغه جایزه به ورکول کیږي جاپاني لیکوال هاروکی موراکامی، هنګری مقاله لیکونکی پیټر ناداس او ایرلندی ډرامه او ناول لیکونکی ویلیام ټریور شامل دي. د همدې اونۍ په لومړي کې امریکایي څېړونکي رابرټ لیپکویټس او برین کوبلکاته په کیمیا او فرانسوي او امریکایي ساینس پوهانو سرک هارویچی او ډیوډ واینلند ته په فزیک او په طب کې دغه جایزه بریتانوي جون ګوردن او جاپاني شینیا یاماناکاته ورکړل سول. د نوبل د سولې جایزه به د جمعې په ورځ اعلان سیم. دا و د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه چې له ازادي راډیو څخه مو اوریدل.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا کندهار امنیتی مقامات وی ډیر شر بده او امنیتی پلان پر اساس د هغه ملا امامانو مخاوني سي چې افغانان ندي خو په افغانستان کې په جماعتونو کې تبلیغ کوي او خلک را پاروي.
پاکستاني شناخته کارت لري او د افغانستان تابع نه لري او ناس د افغانستان په یو مسجد کې ویزه افغانه.
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې په افغانستان کې د PRT یا ولایتي بیارغونه ډلې پای ته ورسوي. د روانې خبرونې په ترڅ کې دا هم اوري چې د ملګرو ملتونو سازمان د خپل هغه اقدام دفاع کوي چې امنیت شورا ته په سپارښتنه کې ویلي څو افغانستان ته خپل سفر وسنډوي. د پکتیکا چارواکي وی یو ابتدایي محکمې د دې ولایت د مستوفیت رئیس او د کرنې مالداري رئیس د اختلاس په جرم محاکمه کړه. د سوریې او ترکیې ترمنس د وروستۍ شخړې په اړه هم درته رپورټ لرو. او دا هم اوري چې غزنی په 2013 کال کې د اسلامي تمدن مرکز اعلان شوی. له 1500 کال راهیسې موزیم خو له 1500 کال راهیسې موزیم لاغه ستړلې پاتې
موزیم ده. دیوانه رنگ دی، ورنو تای کلپنه پراتر دی، اینی ایماتی دی، او طول ورد دی بازار کزا گشت پیپ که گرسی.
دوستانو ده ریپورتونو او مطالبو ترسنگ ده خپراونه پا دوهمه برخه که درتا ده گوڑی اچار تفریحی پروگرام هم لرو. د کندهار د امنی قمندان وای ډیر شر به د یو امنیتي پلان پر اساس د هغه ملا امامانو مخه ونیسي چې په ایران او پاکستان پورې تړلي او د افغان حکومت په اړه خلکو ته منفي تبلیغات کوي او خلک د حکومت او نړیوالو ځواکونو په مقابل کې د هغه په وینا جهاد ته هڅوي. د امنی قمندان د غراس په ننۍ خبري ناسته کې ویل چې په روانه اونۍ کې 2 تنه وسلوال وژلي، 6 تنه ټپیان کړي او 6 نورې نیولې دي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
وروسته له هغه چې د کندهار د ډن ولسوال احمد الله نازک د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د شار ولسوالیو په یو شمېر مسجدونو کې ایرانی او پاکستانی ملا امامان د افغان حکومت پر ضد خلکو ته منفي تبلیغات کوي او په تیرو 2 میاشتو کې 4 ایرانی او 1 پاکستانی ملا امامان چې خلک یې د حکومت په مقابل کې جهاد ته هڅول د خپلې ولسوالۍ څخه ایستلي دي. د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې د حکومت لپاره دا یو جدي مشکل دی او ډېر ژر به د یو امنیتي پلان له مخې مخنیوي وکړي.
ټوله ورځ د منفي تبلیغات کوي، د راغلي د کورونو هلته په لورلایي یا په کلاسي پلای یا په نشکي یا په ګرجنګل یا د ایران پر بات نور فامیلونه هلته د راغلي د مکتب د املایي نیولې ده. طالب د املا د تبلیغات کې د در ډیر ځای پر خامخه فصل کې واته پیسې د داسته په ولسوالیانو کې سره په شار کې سره نو پر دې باندې ان شاء الله اجاو کا په علما او شورا او امنیت ملي استخباراتي ارګانونو ټول کار کوي چې د دې مخنیوي وسی او دا یو غلط تبلیغات کوي. ټول لکه په کوټه او چمن کې چې ټول ورځ د افغانستان د دولت په ضد تبلیغات کوي جزمر په ځینې ماشتو کې دی پر دې باندې موږ کوشش کوو او ټول هغه خلکو ته خبر ورکړو چې نور د دې شان لاس واخلي همدې سره بیا قانوني عمل وسی.
د امنیه کمانډان دغه راس په نننۍ خبري ناسته کې وویل چې په روانه اونۍ کې په شار او ولسوالیو کې په تصفیوي عملیاتو کې 2 تنه وسلوال وژلي، 6 تنه ټپیان کړي او 6 تنه نور یې ژوند نیولې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
دا محمد صادق رښتینی په رپورټ کې موریدل چې د کندهار د امنیه قمندان وی ډیر شر بده او امنیتي پلان پر اساس د هغه ملا امامانو مخاونیسي چې په ایران او پاکستان پورې تړلې دي. لدین اوران د کندهار د ډن ولسوالۍ ولسوال احمد الله نازک وی چې یو شمیر ایرانی او پاکستانی ملا امامان خلک د حکومت په مقابل کې جهاد ته هڅوي. خاغلی نازک کله ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې یو 1.5 تنه پاکستانیان چې په ډن ولسوالۍ کې امامت کوي له مسجدونو ایستل شوي. محمد صادق رښتینی د خاغلی نازک سره پر دغه موضوع خبرې کوي.
د ډن ولسوال شغل احمد الله نازک تاسو تیر ورځ د مشرانو جرګې د دفاعي چارو د کمیسون غړو ته وویل چې یو شمیر ایرانی او پاکستانی ملا امامان خلق د حکومت په مقابل کې جهاد اچوي. تاسو که څه هم په دې برخه کې نور وضاحت ورنه کړ خو دا مو ویل چې یو شمیر کسان مو د خپلې ولسوالۍ د مسجدونو څخه ایستلي.
رښتیا هم چې پرون موږ د ولایتي شورا په مقر کې د دفاعي کمیسون محترم سناتوران صاحبان چې راغلي وو دا چې موضوع د ذهني امنیت و چې خلک ذهنند دولت طرفدار سي او دایمي مرد توپک څخه خلاصو د هغو هغه مسولیت د کومو کسانو پر غاړه او د چا رول په دې کې ډیر مهم دي او ولي امنیتي وضعیت او یا خلک د دولت سره نږدې کیږي په دې اساس باندې ما د خبرو وکړه چې د ډن ولسوالي باندې تاسو خبر یاست چې اوس موږ د شامنیت پکښ کې لرو. په دغه اساس کې د دغه علماو په اړه باندې ځکه چې علما دي او یو د مولا او یا د علماو د نامه څخه استفاده کوونکي کسان دي نو په دې اړه ما معلومات ورکړل چې رښتیا موږ د ډن ولسوالي کې یو 10 نفر چې پاکستانی ملایان او 4 نفر ایرانی ملایان په هغه صورت کې دوی ایرانی او پاکستانی مشت ثابت دي چې د دڅخه پښتنه مشکړه ده د کور په مسلم باغ کې باغ په مسلم باغ کې جایداد په مسلم باغ کې پاکستانی شناخت کارت لري او د افغانستان تاب نه لري او ناس د افغانستان په یو مسجد کې یا د یو کلی په یو مسجد کې وایز افغانیم یا د کلاتیم یا د غزنیم یا د بل ولایتیم یا د بل ولایتیم. نو په دغه صورت کې موږ د علما او تویل خصوصا د جسر موږ نور ستونزې داسې درلودلې چې موږ د موضوع ډیر جدي ونیول
چې عسكر به شهیدان سول چل منز نور کوي او څوک پاتیت نور تل ځکه دا نړۍ لړۍ وسوم په جنوبي او ځکه ډیره جدي روانه ده چې شام ډیر خلک به دې متنفر سوي دي چې په د حکومت ته زر نش کوي په دې اساس باندې چې زوی به شهید سو او حالت په مسجد کې مولا صاحب ځنی پټو او یا به نور ترتلی نو په دې اساس موږ په ډنډ کې دا پروسه پر کار واچول چې هغه علما او هغه ملایان چې ود د دولت په د دې تبلیغات شروع او یا دغه کارو ته په منفي سترګه کتل چې د دولت سره ملګرتیا ونه کوي موږ په دغه شکل پروسه پر کار واچول دوی ته جواب ورکړل دوی موږ خپل سیمې څخه وایست
تاسو وایئ چې د عامه امامان وایستل لږ دا واضح کی چې څنګه مو وایستل او تاسو
موږ دا سی وایستل چې موږ خپل ولسوالۍ ته پالیسی جوړ کړه د پالیسی په صورت کې مو د ملایانو د فاره د مسجدو خپل پلان ورکړی چې په هغه کې به یو ملاچ په مسجد کې امامت کوي هغه باید اول د افغانستان تابعي دوهم باید د د دوه کسه چې هغه کسان چې په دې مسجد کې دري هغه د ضمانت کوینداسي او دریم د دغه مو دوه کسانو ضمانت به بیرته د کلی ملک وکي چې دې په دغه ځای کې اوسېږي د نسب او ټول شان خلکو ته معلوم سي د دې د استول لاملوم دا و چې موږ برا وستل پښتنه به مزنی وکړل چې ته څوک زه پلان کوم د پلان کې ځایم تذکره لري یا نه لرم د مقتدی سره جمع مشتنه وکړه چې تاسو د مولوی صاحب نوم داغه به نوم نه زده یا به په خونزاده صاحب پیژندې یا به په مولوی صاحب پیژندې یا به مرتو چې تاسو پلار پیژنې یا تاسو ورور پیژنې یا تاسو کورنۍ پیژنې یا مولوی صاحب یا خونزاده صاحب زما په مسجد کې مولات ځکه دا هغه پروسه ده چې په خپل په دغه سیمه کې امنیتي وضعیت هم ډیر خراب
د بهرنی اتباع لخوا د دولت په وړاندې تبلیغات د دولت په وړاندې یو جرم دی دوی ولی دولت وننی ولا او تاسو خپل یو مسول کا سیاست
دلته به خبرې دي یو د جرم ثابت والدی او یو د جرم نه ثابت والدی ما درته ویل یو تبلیغات په دا شکل باندې دي چې ته پر یو چا باندې ستا په مخ کې او یا سل پیسه د سند پیدا کړي یو د دې چې د دې تر مخه یو شی خرابېږي یا حالت خرابېږي او یا تاته اطلاعات راځي د مولاده طریقه په غسمه کې اختشاش جوړیږي او یا د دولت په تبلیغات کې موږ دا اقدام د اسنادو د دغه اسنادو ته مخه په دې خاطر وکړلی چې ځکه د ملایان ډیر مهم رول لري او علما دي چې موږ په دې خاطر وکړي چې د ملایانو به قدرې پکښ کې رانه سي نو چې دا چې موږ د په مسجد کې دی ته یا پولیس استولای یا مدا کولای او یا د تر تعقیب لانی ولای خدای نه کړد نور هم موږ څخه خلکو پاسلانی ول ځکه عام خلک په دې نه پیږي
تاسو په خپل خبرو کې پروند د څلورو ایرانی ملای امامان خبرو وکړه چې هغه وسم عملا په مسجدو کې امامت کیا او د دولت پر ضد تبلیغات کوي
موږ د موږ د سینې دی ویلي چې وسمی امامت کوي موږ داسې ویل چې دا موږ سلور ایرانی ملایان چې موږ په دې ایرانی بولو چې د افغانستان تبه په لاس کې نه لري او د پاکه د ایران د زابل د هویت کارت ورسرای هغه څوک دی هغه یو څوک ماته وایي چې پاکستاني شناخت کارت په جیب کې د افغانستان تذکره نه لري او ماته وایي وای افغانی هغه کوټه موږ جواب ورکړی دی موږ دا ورته ویلي چې تر څو افغانانیاس د افغان طبیعت باید راوړي وخت کې د طبیعت سره چتلېږي په سولاړل ځکه مسجدونه دوی مشته اله کړل
کندهار د پاکستان په پرتلا د ایران سره هم سرحد نه دی دا به درته معلومه وي چې ایران هم دلته نفوذ لري
ولې نه لري ټول ایران په فرهنګي بخش کې اله ایران تر هر چا ډیر نفوذ لري په فرهنګي بخش کې په تبلیغاتي بخش کې د ایران نفوذ لري
د کندهار د ډن ولسوالۍ ولسوال احمد الله نازکو چې دغلته د یو شمیر ایرانی او پاکستانی ملا امامانو د فعالیت په اړه له ازادي راډیو سره مرکه کوله
راپورونه تبصرې او مرکه په خپل وخت له ازادي راډیو
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې په افغانستان کې د پی آر ټی یا ولایتي بیارغونې ډلې پایته ورسوي د ولایتي بیارغونې د ډلو د تاسیس په لومړیو اندېښنه دا و چې د بیارغونې چارې بل پوزي هغه سره واخل شي خو عملا د ډلو د افغانستان د ولایتونو په بیارغونې کې مهمه ونډه لرلې ده تر اوسه پورې په 15 ولایتونو کې د ولایتي بیارغونې ډلې بند شوی او نورې به راتلونکي کال پورې پایته ورسیږي اسمت ساروان په دې اړه رپورت لري
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې په افغانستان کې د پی آر ټی یا د ولایتي بیارغونی د ډلو پروګرامونه ختم کړي. د ډلو د افغانستان په بیارغونه په تیره بیا د سړکونو، ښوونځیو او د حکومتي ادارو د ودانیو په جوړولو په سلګونو میلیون ډالر لګولي دي. د وال سټریټ ژورنال رسپانې د راپور له مخې د ولایتي بیارغونی ډلې له افغانستان د ناټو او امریکایي پوځیانو د وتلو په لړ کې بندي شي. د ولایتي بیارغونی ډلې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ستراتیژۍ لپاره د خلکو د رونو د خپلولو په هدف جوړ شوی وي. امریکا او متحدانو تر عامو خلکو د افغان حکومت د واک د ساحې د غسیدو او په خلکو کې د مرکزی حکومت د شهرت د شکیدو لپاره د افغانستان په سباندې څلوربیش ولایتونو کې د ولایتي بیارغونې ډلې جوړې کړې دي. د دغو ډلو لشتر لږه 15 په وروستیو کې بندي شوې او اکثره نوري به راتلونکی کال کار پای ته ورسوي. د امریکا متحده ایالاتونو د سشکال د می په میاشت کې له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند د لاسلیک کولو په مهال موافقه کړې و چې د ولایتي بیارغونې ډلې به ختم کړي. د افغانستان حکومت فکر کوي چې دا ډلې د حکومت صلاحیتونو او وړتیاو ته زیان اړوي. د ولایتي بیارغونې د ډلو له بندېدو سره به د ولایتونو د بیارغونې چارې اغېزمنې شي. په هر ډله کې سل پوځیان او یو شمېر ملکي صلاحکاران شامل دي. عموما له دوی سره د امریکا د دفاع وزارت د نړیوالې پراختیا لپاره د امریکا د ادارې او د کرنې د وزارت استازي هم ملګري وي. امریکا تر اوسه پورې د کاپیسا او لغمان په شمول د ولایتي بیارغونې څلور ډلې بندي کړې دي. خو د لغمان د والي ویندوی سرحدي ځواک وویل چې د جون په میاشت کې په لغمان کې د ولایتي بیارغونې د ډلې له بندېدو وروسته د لغمان ولایت په اقتصاد منفي اغېز شوی دی. د په وینا پروژې درېدلې دي. کله چې پی آر ټی فعاله به ګڼې پروژې جوړې دي او خلکو ته هم د کار موقع برابره شوې وه.
د اسمت سروان پر ریپورت کې مورې دل چې امریکا غواړي په افغانستان کې پی آر ټی او ولایتي بیارغونې ډلې پای ته ورسوي. وال سټریټ ژورنال رسپانډي د ریپورت لمخې د ولایتي بیارغونې ډلې له افغانستان د ناټو امریکایي ځواکونو د وتلو په لړ کې بندي. د ملګرو ملتونو سازمان د خپل هغه اقدام دفاع وکړه چې امنیت شورا ته په سپارښتنه کې ویلي او څو افغانستان د خپل سفر وسندوي. ټاکل شو چې د دې سازمان یو هیئت د حالاتو د ارزونې لپاره افغانستان ته سفر وکړي. سالم محمد صالح په ریپورت لري.
ملګرو ملتونو پروند هغه اقدام دفاع وکړه چې امنیت شورا ته یې سپارښتنه کړې څو د امنیتي اندېښنو له کبله دي افغانستان ته خپل سفر وځنډوي. ټاکل شوی و چې د ملګرو ملتونو د 15 کسیزې امنیت شورا هیئت د افغانستان د حالاتو د ارزولو لپاره روان میاشت دې هیواد ته سفر وکړي. یو شمېر ډیپلوماټانو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه پر هغه ارزونې شک څرګند کړی و چې د ملګرو ملتونو د امنیتي چارو د مسؤل ګریګوري سټر لخوا ترسره شوی او د هغه د سپارښتنو پر اساس تیر اونۍ ملګرو ملتونو پریکړه وکړه چې د امنیت شورا هیئت دی پراتلونکو اونیو کې افغانستان ته نه ځي او د امنیت شورا د ډیپلوماټانو د خوندیتوب په اړه اندېښنو ته یې اشاره کړې وه. د امنیت شورا یو شمېر ډیپلوماټانو په خصوصي توګه د ملګرو ملتونو دغه سپارښتنه تر پوښتنې لاندې راوستلې او ویلي دي چې دغه سپارښتنه ګونګه ده. خو یو شمېر نورو بیا رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا به غیر عقلاني وي چې په افغانستان کې د هغه خطر په اړه چې د ملګرو ملتونو امنیتي مسؤل ارزولی شک وسی. د ملګرو ملتونو ویاند فرحان حق ویل امنیت شورا ته د امنیتي حالاتو ارزونه د هغو معلوماتو پر اساس شوی ده چې دوی ترلاسه کړي دي. هغه زیاته کړه موږ پر خپلې دغه سپارښتنې ولاړ یو خو په دې اړه نور جزئیات نسو ورکولی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هیئت افغانستان ته د پلان سوي سفر په ترڅ کې یمن ته هم تللی. خو د ملګرو ملتونو د امنیتي چارو مسؤل ډیپلوماټانو ته یمن ته هم د نه تلو سپارښتنه کړې وه. د راپور پر اساس هغو ډیپلوماټانو چې د امنیتي دلایلو پر اساس یې افغانستان ته د امنیت شورا د هیئت د کیدونکو سفر د ځنډولو په اړه شک څرګند کړی ویلي چې دوی یمن ته د سفر د ځنډولو په اړه شکایت نه کوي ځکه د دې هیواد حالات د روان کال د فبروري د میاشتې راهیسې چې پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح له قدرت لیرې سو سم نه دي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هیئت سفر په داسال کې ځنډول کیږي چې د شورا د تیر اونۍ سه شنبه ورځ په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو امنیتي مرستندوی او ځواکونو ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. ناټو په دې هیواد کې په تدریجي ډول افغان امنیتي ځواکونو ته مسؤلیتونه لیږدوي چې دغه بهیر به په 2014 میلادي کال کې بشپړ شي. له هغه وروسته به د ناټو ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې، مشورې ورکولو او مرستې متمرکز وي. په عین حال کې روسیې پرون خبرداری ورکړ چې له 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې د ناټو سره همکاري پای ته ورسوي.
یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق وایي اوس هم په افغانستان کې شپږ څلوېښت فیصد نجونې له اتلس کلنۍ نه په کم عمرۍ کې ودیږي. یونیسف د ماشوم نجلۍ د نړیوالې ورځ په مناسبت چې د اکتوبر له یولسمې نېټې سره سمون خوري په دې هکله د یو مطبوعاتي اعلامې په خپرولو سره اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
یونیسف وایي چې په تېرو څو کلونو کې له ټولو هلو ځلو سره سره لا هم په افغانستان کې په ټیټ عمر کې د نجونو د ودولو کچه لوړه ده. یونیسف یا په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په خپلې یوې مطبوعاتي اعلامیه کې اندېښنه څرګنده کړې چې اوس هم په دې هېواد کې شپږ څلوېښت فیصد نجونې له اتلس کلنۍ مخکې او پنځلس فیصد یې له پنځلس کلنۍ مخکې ودېږي. د دې ادارې یو ویاند عزیز فروتن د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په مرکه کې له افغان حکومت نه وغوښتل چې د دې ستونزې په له منځه وړلو کې جدي اقدام وکړي.
سشکل مدر ملتونو تصمیم دا دی چې دغه ورځ ولمانځي او اصلي پیام دا دی چې موږ باید د کم عمر نجونې د وادې مخنیوي وکړو. او په افغانستان کې دا زموږ اندېښنه ده، ولې چې دلته په افغانستان کې په سلو کې شپږ څلوېښت ښځې د اتلس کلنۍ نه مخکې دوی واده کوي او پنځلس په سلو کې هغه نجونې واده کوي چې عمرونه یې د پنځلس کلنۍ نه هم کښته دي، او دا زموږ د اندېښنه وړ ده.
د یونیسف اداره وایي چې په ټیټ عمر کې د نجونو ودول د هغوی په روغتیا او راتلونکي ژوند ناوړه اغېز کوي. د یونیسف په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نفوذ د صندوق د استازي په حواله راغلي د ماشومانو ودول له روغتیايي پلوه هم یوه اندېښنه ده. ډاکټر لارنس سیزلر ویلي له لسو تر څوارلس کلنۍ د ولادت په وخت کې له هغو ښځو نه چې عمرونه یې له شلو تر پنځه ویشتو پورې وي پنځه برابره ډېر د مرګ له خطر سره مخ کیږي. همداراز یو شمېر ارواپوهان هم وایي چې په ټیټ عمر کې د نجونو ودول په هغوی باندې له رواني او فزیکي پلوه ناوړه اغېز کوي. بلخوا د ولسي جرګې ځینې غړي او د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړي وایي چې باید د دې ستونزې د هوارولو لپاره حکومت خاص قوانین وضع کړي او له عاملینو سره یې قانوني چلند وکړي. د ولسي جرګې غړی شاګل رضایی وایي دا ستونزه په افغانستان کې د دې لپاره تر اوسه نه ده حل شوې چې حکومت د ستونزې په سترګه نه ورته ګوري.
د دې مهم علت چې دا شمېرې نه راټیټېږي بلکې ډېریږي دا ده چې تر اوسه افغان دولت په ټیټ عمر کې د نجونو ودول د یوې ستونزې په توګه نه ده منلې، او تر اوسه یې دا فکر نه دی کړی چې په ټیټ عمر کې د نجونو ودول هم یوه ستونزه ده. تر څو چې یوه موضوع د ستونزې په توګه ونه پیژندل شي هیڅکله د هغې د هوارولو په فکر کې نه کیږي. افغان دولت هیڅکله د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره پالیسۍ او قوانین نه دي جوړ کړي. د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره باید اول قانوني ضمانتونه جوړ شي، او د ښځو چارو وزارت باید د عامه پوهاوي یو پروګرام هم جوړ کړي چې په ټیټ عمر کې د نجونو ودولو مخه ونیسي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د ښځو چارو وزارت د چارواکو نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د ماشوم نجلۍ نړیواله ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې د لومړي ځل لپاره لمانځل کیږي چې د رپورټونو له مخې لا هم افغان نجونې له راز راز ستونزو سره مخ دي چې بېلګه یې د هغوی په ټیټ عمر کې ودول، په زور ودول او هغوی ته د نفقې نه ورکول دي.
ترکیه په خپل خاور د سوریه او مسافروړونکو الوتکه راکوزه کړې ده. د الوتکه له مسکو نه دمشق په لور روانه ده. ترکیه او سوریه ترمنځ لانجه تر هغې وروسته پیدا شو چې تیرونه د سوریه له خاورې د ترکیه پر سرحدي سیمه اخچه قلا باندې ډسې وشوې. فریده هوټ سیفی به رپورت لري.
د ترکیه پوځي جت الوتکو د سوریه یو مسافروړونکو الوتکه په زور دي ته مجبور کړي وا چې د انقرې په هوایي ډګر کې کینی. د ایربس ای 310 الوتکه له مسکو څخه د دمشق په لور روانه وه. ترکی چارواکي په دې مشکوکو چې ممکنه ده د دې الوتکې په کارګو کې روسي وسلې وي او په سوریه کې د بشار الاسد رژیم ته وړل کېدي. دغه الوتکه چې و دېرش مسافر او عمله پکې وه له تلاشۍ وروسته ورته د دمشق پر لوري د تګ اجازه ورکړې شوه. ویل کېږي چې د الوتکې څه بارونه ترکی چارواکو ضبط کړي، خو د محتوا په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د روسیې انترفاکس خبري اژانس د راپور له مخې روسیې له ترکیې غوښتنه کړې چې په دې اړه ورته وضاحت ورکړي. له دغې پیښې لږ وروسته انقرې ترکی هوایي شرکتونو ته خبرداری ورکړ چې د سوریې د هوایي قلمرو له کارولو څخه دې ډډه وکړي ځکه امن نه دي. په عین حال کې د ترکیې د پوځ مشر خبرداری ورکړی دی چې که د سوریې لخوا د ترکیې پر سرحد بریدونه دوام وکړي نو دوی به ورته ډیر سخت ځواب ورکړي. نجدین اوزیل د اقچکلا له سیمې څخه تر کتنې وروسته د خبري وکړې ده. هغه سیمه ده چې تیرونه یې د سوریې له لوري وربندې د هوان مرمۍ وویشتل شوې چې 15 تنه ملکیان یې ووژل. ترکیه له سوریې سره په خپل 900 کیلومترو سرحدي سیمه کې خپل پوځیان ځای په ځای کړي دي. تیرونه ترکیز واکونو د هغو ډزو ځواب وایي چې د سوریې له شمالي سیمو څخه د بشار الاسد د رژیم د پلویانو لخوا د دوی پر خوا وشتل شوي وي. په دې سیمو کې د سوریې ځواکونه د رژیم د مخالفینو سره جګړه کوي. د اکتوبر په 9 نیټه د ناټو عمومي منشي اندرس فوګرس موسن وویل د دې پوځي تړون 28 غړي په نظر کې لري چې له ترکیې څخه دفاع وکړي، خو ده په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. خو د متحده ایالاتو یو لوړ رتبه دفاعي چارواکي وویل که چېرته ترکیه د همکارۍ غوښتنه وکړي نو ناټو به ورته ځواب ووایي. په عین حال کې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر الیون پنیتا اعلان وکړ چې په اردن کې د متحده ایالاتو دفاعي پرسونل اوس له دې حکومت سره د سوریې د مهاجرو په چارو کې د دغه هیواد د پوځي پیاوړتیا او همداشان د سوریې د کیمیاوي وسلو لانبارونو څخه د کوم ډول ستونزې رامنځته کېدو ته د ځواب په صورت کې ورسره مرسته کوي. په دمشق کې د سوریې حکومت ویل د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون لخوا د اوربند غوښتنه به یوازې هغه وخت د منلو وړ وي چې یاغیان هم د دې اوربند رعایت وکړي.
دوستانو، دونیم بجې شوې. له فره هیواد څخه د مهمو خبرونو لنډې زورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو ځواکونو په یو شمېر ولایتونو کې د عملیاتو پر وخت د دولت اووه وسلوال مخالفین وژلي، یو یې چپې کړي او اته نور یې نیولي دي. د بلخ د شرطپې د امنیه قمندان د سړک د غاړې په چاودنه کې وژل سوی دی. د بامیانو په شیبر ولسوالۍ کې د نجونو یو ښوونځی د نامعلومو کسانو لخوا سوځول سوی دی. د پاکستان په قبایلي سیمه کې د بم په چاودنه کې څلور کسان وژل سوي او نهه نور ژوبل سوي دي. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. ملګري ملتونه د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د تنکو انجنونو د ودولو په مخنیوي کې ډېرې هڅې وکړي. د اټکل له مخې په ټوله نړۍ کې هر کال 10 میلیون انجنې د 18 کلنۍ څخه د مخه واده کیږي. او ټاکل شوی دی چې د ادبیاتو لپاره د 2012 میلادي کال د نوبل جایزه نن د سویډن په سټاکهولم ښار کې اعلان شي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو عمومي قومندان اکبر خان هوتیوی پر ملاله یوسفزی د برید پلان په افغانستان کې طرح شوی او نوموړي پرون له پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې ویل چې بریدګر له افغانستان نه باجوړ بیا سواد ته داخل شوی. تر نوموړي ورسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک په پیښور کې خبري اعلانو ته ویل چې بریدګر پیژندل شوی، خو د هوتی د ادعا په باب یې څه ونه ویل. د دغه علي رضوا دولتي مقامات تر څرګندونو څو ساعت وروسته د خبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر او د صوبایي حکومت ویان میا افتخار حسین به یوې خبري ناسته پوینا کول چې صوبایي حکومت به هر هغه چاته چې د حمله کوونکو د هویت په باب معلومات ورکړي 10 میلیونه کلدارې نقد جایزه ورکړي. د پاکستاني مقاماتو د دغه سندو نقیز دا په باب په پیښور کې د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن انګار د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له ایالتي مشر مختار خان یوسفزي سره مرکه کړې او په پیل کې په دې باب د هغه نظر پوښتله.
زمونږ حکمرانان هم دې منافقت ته لاسه د عمل بې ځای ته ورساو. پاکستان کې د ننه خلکو ته د سر مال او د عزت تحفظ ورکول دا ذمواري د چا ده؟ بیا په پاکستان کې چې کوم دلته کې مراکز دي د دهشتګردو، مثال زه وزیرستان نه والم. وزیرستان خو نه افغانستان کې دی، نه امریکا کې، بل ځای کې دی. په دا وزیرستان کې نن د ټول جان دهشتګرد ډېره دي. د پاکستان حکمرانان دې ته تحفظ هم ورکوي او د پاکستان حکمرانان د پاکستان بعضې سیاسي پارټیانې دا له دغه دهشتګردو حمایت کوي. د دې ملګري دي. زه به دا خبره تاسو ته وکړم چې د بل طرف ښکاره په ښکاره به دهشتګرد تنظیمونه چې په یو نامه بل بل نوم په ځان کې دي او هغه دلته کې فعال دي، تمبوانې لګولې دي. دا چې دا د سرزرو تنظیمو دا لشکرې طیبه نن د هغه په جومات دعوه باندې بدله شوې ده. دا رنګ دا جیش محمد چې کوم دی هغه په مختلف نومونو باندې دی. دا ټول پنجاب دا وخت د دهشتګردو مرکز دی. وزیرستان چې کوم دی د دهشتګردو مرکز دی. په دې سواد کې دا د دهشتګردو کیمپونه، د دهشتګردو دا ټریننګ سنټرې، دا مدرسې، دا خو د پاکستاني سرکار په تحفظ کې یو قسم تدلته دي. خلکو دا د ای پی ایم چینل چا ورکړي؟ آیا دا ای پی ایم چینل افغانستان ورکړي که دا امریکې ورکړي که دا بل چا ورکړي؟ که پاکستان ورکړي وسلې دوی ته راتلې، دا وسلې که د هر طرفه راتلې دا خو د پاکستان په لاره باندې راتلې. نو آئی جی پی صاحب تڑ پر عزت اور احترام سے خبر حکومت سے دونوں خبر ہی کالی مخنی کم دے منگ تال خلق مشی کہ مہربانی ہو کئی دا چکم احساس پالیسی دا بخلا بانی عمل دا تباہی اور بربادی پالیسی دا دا دہشت گرد ٹیمپونا دا دہشت گرد مرکزونا دا پکار دا پاکستان کی تاسو ختم کئی ہر نمونہ دہشت گرد کدے گدی پا پاکستان کی کئی کہ افغانستان کی دا انسانیت دشمن دے دا تر چکم دا پاکستان دے دا پکار چې نور ختم شي دا نور د چریدو نه ده ټول دنیا کې کوم دی دا وخت په دې پوهېدلی دا د پاکستان خلک کوم پیږي
یوسف زین صاحب پاکستان تل تور پوری کوي چې لسواد باجوړ او ځینې نور سیمونه تښتیدلي و سوال طالبان په کونړ او نورستان کې خوندي پناه ځایونه لري فکر کوي د افغانستان دولت د دې توان لري چې دغه خلک حمایه او یا د پاکستان پر ضد وکاروي
پاکستان حکمران دہشت گردان جلوس نہ اباسی دل تر دہشت گرد پخل کو بانی خوف ہو یو چکندے یو یار پیزاب مسلط کئی زیادہ خبر چلا افغانستان نے کی کہ افغانستان کو پردے مانا جان لگے دے سکال جم والے دے پارے کے بعد ترت میں چاہ ببل ملک کی مداخلت کی خبر از منگا پختن دا او دا خبری باز منگا زین تا که بدی حالا زی پیدا کولی شوی چی دلتا پختن سر کو بانی دا شواهید نیلی دیگی منگ دلتا دی شاهدانی چیز منگ تو وطن کی ترازری دننا سنگ را پیدا شوا دلی پا کار دا چیز دشتگردی مخنیوی وشی افغانستان بنیادی توری و ازاد و سورن ملک تی کل استقلال لرون که ملک تی پاکستان پا کار دا چیز آغی استقلال تسلیم کی دا آغی چی کمده ازادی تسلیم کی تو افغانستان بکی وحل یعنی لہر وقت میں چیز افغانستان کے انقلاب پر نصیر اللہ بابر کی کندے گلبنین اور ربانی سیبا ہو دا لکھتے زیتا تربیت کری بیا تو نلے سو تلور میں کی بیا دا طالبان اقامو باندی بل لکھ کر دلتا کی منظم کو بیا دل کا پدی وطن کی پدی محکوم و پختنخواہ کی دا دا تا دا شدگردی ٹول نیٹورکونا زی پا زی خلکو دا شدگردو تا چیننگ سنٹر اخلاص اول اگو تا دا ایپ ایم چینلی اور کول بیا لا هغه چې کم دی سر پرستی کول دا داسې شواهد دی چې په دې باندې هیڅ یو پښتون چې کم دی یا پاکستانی هغه هیڅ غوړولی
و امر دل چې د خیبر پختونخوا د پولیسو عمومي قماندان ویلي پر ملاله یوسف زئی په سواد کې د بریټ پلان په افغانستان کې طرح شو به د ادعا په اړه مو د پاکستان د پختونخوا ملي عوامي ګوند د اعلیتي مشر مختار خان یوسف زی څرګندونه واوریده
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکوو قضاوت په خپل وخت
وړاندې پخپرونه کې د ګوډي اچار تفریحي پروګرام هم لرو غزنی چې په 2013 کال کې د اسلامي تمدن مرکز اعلان شوی دی له 1500 کالو راهیسې موزیم تړلې پاتې د غزنی اوسیدونکو وی دغه موزیم چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال تړل شوی بیا یې چا دروازه خلاصه کړې نه ده دوی وی دا مهال د غزنی موزیم دیوالونه نړیدلي او د کوټو ټولي خیخې ماتې شوې دي خو نه یې چا دروازو ته ور لګولې او قلفونه خلاص کړل ایونه هم وکتل چې څومره آثار ورڅخه غلا شوې دي په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبريال سید شاه سقیم پر رپورټ کې ورو
د غزنی له ولایت مقام څخه راپورته شوی هر غږ د غزنی د موزیم په کندواله خونو کې ازانګي کوي او بیرته په ولایت مقام کې په سمته غوړدل کیږي د غزنی موزیم په غزنی کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال تړل شوی او تر اوسه بیا چا دروازه نه د ور خلاصه کړې دغه موزیم د غزنی له ولایت مقام څخه یوازې د لس مشره په فاصله کې پروت دی خو تر لس کال زیات وشول چې د دروازو لرګي وینو خوړلې دي د نړیدلیو دیوالونو له هرزه غیاو او دوزانو د ډک انګړ زنګو وهل یو قلفونو او ماتو خیخو یو پخوانی ودانی اوس هم ځنې خلک د غزنی موزیم بولی خو دغه سیمه ته د چیر مکورونو ماشومان بیا د پیریانو کور بولی او لمازدګر ورسته دغه خواته قدم نه وهي د موزیم د ودانی په انګړ کې د خار په کثافاتو ولاړ سپیهغو پر لارو روانو کسانو تغافي چې د موزیم تر کنډواله شویو دیوالونو یې سرونه ورخکاري خو په موزیم کې د ننه نوې زیږیدلې کونګري اوس له هغو کسانو سره عادت شوي دي چې د خوړو پاتې شونی او د کورونو کثافات د غزنی په موزیم کې غورځوي د غزنی والي موسی خان اکبرزاده د خپل کار په دفتر کې څو ټوپکونه، زاړه قرآن کریمونه او پخوانی تورې ایښی دي او کله کله پرې د موزیم لیدلو تنده ماتوي. د غزنی اوسیدونکي وایي د دوی نه په یاد کیږي چې په تیرو 15 کالو کې دي د غزنی موزیم پرانستل شوی وي او نه هم په دې خبر دي چې د غزنی په تړلي موزیم کې به دننه څه شوی وي. د جمال په نامه د غزنی یو تن اوسیدونکی دا مهال غزنی د مافیا په لاس کې بولي او وایي چې زړه ته مې نه لویږي چې اوس د غزنی په موزیم کې کوم تاریخي اثر پاتې وي. د ده په خبره غله ډېر دی او د موزیم نړېدلي دیوالونه تاریخي آثار نشي ژغورلی.
اوس موږ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لرو خو تش په نوم یې لرو. زه د یو ځوان په توګه تر اوسه پورې ما د غزنی له موزیمه نه یم خبر شوی. ما په غزنی په موزیم کې څه دي؟ د ولایت په لس متري کې موزیم ده. دیوالونه یې ړنګ دي، ورنو ته کلپنه پراته دي، آینی ماتې دي او ټوله ورځ د بازار کوزه گشت پی پکې ګرځي. دلته مافیا حکیمه ده. د مافیا وکیدای شي خپلو شخصي ګټو لپاره د موزیم ډیر آثار له ځان سره وړي وي.
غزنی د هیواد د نورو ښارونو په پرتله کنډ کپر او کنډواله ښار دی چې زیات سړکونه یې خام او کوڅې یې له دوړو ډکې دي. د غزنی د ولایت مقام ته په ورغلي سړک لا ایله دوې میاشتې وړاندې کار پیل شوی دی، خو د دغه ولایت یو بل اوسیدونکی اسدالله وایي چې په دغسې کنډ کپر ښار کې هم د غزنی موزیم تر ټولو نورو سیمو په بد حالت کې دی. دی د غزنی د موزیم خواره ورځ د غزنی د اطلاعاتو او کلتور ریاست له لاسه بولي.
یعنی کارکوونکی نه لري، هلته یو پیرهدار نه لري چې ورسې یو څوک مثلا پښتنه وکړي چې آیا دلته څوک شته. د غزنی په ښار کې هغه مخروبه هغه او ویرانه ځای چې دی هغه موزیم دی. نو دلته یوازنۍ ستونزه دی چې یعنی زه وینم هغه په اطلاعاتو فرهنګ کې ده. نور دولتي چارواکي هم په دې باندې باید وغږیږي چې آیا موزیم ولې د مرګ سلوګۍ وهي.
د غزنی اوسیدونکي اندېښنه لري چې اوس به هم د غزنی له موزیم څخه په موزیم کې بند پاتې تاریخي آثار ځینو کسانو غلا کړي وي. دوی وایي دلته ډېر ځله د تاریخي آثارو غله نیول شوي خو بیرته د چارواکیو لخوا خوشې شوي دي. د غزنی اوسیدونکی عبدالله د تاریخي آثارو د یو پاکستاني غله د خوشی کېدو کیسه کوي.
لکه څلور کاله مخکې د شهاب الدین غوري زیارت ته چې په دایې کول سره کې چې دی یو پاکستان لخوا وپلټل شو، د سیم د خلکو لخوا څخه ګرسو، هماغه کس راغله او چې بیا د اطلاعات او کلتور فرهنګ ریاست لخوا خبر ته خلاص کړی شو او هغه آزاد شو.
د غزنی د اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله سروري هم مني چې د غزنی موزیم د طالبانو د واکمنۍ پر مهال تړل شوی او تر اوسه نه دی پرانستل شوی. دی وایي ځینې تاریخي آثار چې له غلو څخه نیول شوي دي د غزنی والی په خپل دفتر کې ورسره یې او دا لا نه ده معلومه چې د غزنی موزیم به څه وخت خلاصیږي. دی د موزیم د نه خلاصېدلو لامل په غزنی ښار کې شته ناامنۍ بولي. د غزنی ځینې تاریخي آثار د اوسنی دولت تر راتلو وړاندې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم طالبانو مات کړي وو. طالبانو د 2001 کال د فبروري په میاشت کې په غزنی کې د بودا د یو شمیر وړو مجسمو په ګډون ګڼ شمیر لرغوني مجسمې له منځه یووړې. د دغو مجسمو ډېرې د غزنی ښار ختیځ ته په سردار غونډۍ کې په لرغونو سمسو کې وې او د ګوتو په شمیر نورې یا د ماتېدو تر مهاله د غزنی په موزیم کې ساتل کېدې.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواګوریدونکو سلام. د اداري فساد په ضد څومره ډېرې ادارې او دفترونه جوړ شول، خو چې خورایي نو له هر یو نه د اداري فساد دوړې پورته کیږي. د دې پر ځای چې د نورو حکومتي ادارو او دفترونو د اداري فساد دوړې وڅنډي، په خپل تر غوګونو د اداري فساد په دوړو کې ډوب شول. د خبرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه اوري چې اوریدونکو را لېږلي او فیلسوف کرتو صاحب یې ځواب ورکوي.
Thank you.
فلسف کرتو صاحب دا غلیکونه برا واخلم
را واخله
دا غلم را لیک شاطر خان را لیکلای او وی چې د حج اوقاف وزارت خوله تر وسه نه اصلاح شوی ځکه هم د اوس د حجانو خورانو کارونه ګډ وړ دي هغه وای چې ساکل یو بل ستونزه را پیدا شوی ده کړتو صاحب شاطر خان وای چې ساکل د حجانو خورانو کارونه دومره ګډ وړ وو چې زیاتره میړونه او خزې هم په یو الوتکه کې یو ځای نشول بلکې میړه په یو الوتکه کې او خزه په بل الوتکه کې ولېګل شول اوس دې ته سپارتو کوي
شاطر خان د حکومت او پتیره د حج او اوقافو د وزارت یو کار تم پرتوب نکیږي بچو پرتو خو پریږده چې نیکرم نه ورته کیږي دا خدای په لعنت کا کړی دی دا څو کاله یا جان خواران لکه دا غنم و نینې داسې وکړول خدای دې دوی ته انصاف ورکړي
چې دا ولې کړه تو سر
پیسو لپاره اداري فساد دی چار یو مقرر کړي پیسې وایي او جان خواران در په دره ګرځي
ولې په دا ټول هیواد کې یو ښه سړی نه پیدا کیږي چې دغه وزارت په ښه ډول اداره کړي
ورته رایې واستله او مقرر یې کړل داسې بزرګان یې وزیران کړل چې ټوله ورځ به له آیت او حدیث نه غږېدل راډیوګانې او تلویزیونونه یې په خپلو مسلو او نصیحتونو ستړي کړل خو چې کال به یې نه و تیر په میلیونونو ډالر به یې وهلي وو او حاجیان خواران به لکه دا اوس خوار اوزار ګرځېدل
نو حاجیان خواران به څه ډول دې مصیبت خلاص شي
یوازې په یو ډول خلاصېدای سي او هغه داسې چې یا پل یا او یا هم په بایسکلو حج ته لاړ سي په الوتکه کې خو مې ګمان نه سي
دغه بلیک غټ یادې را لېږلی دی او پوښتنه یې کړې ده چې سره میاشت د بوډاګانو کورونه څه وخت جوړوي چې زه مې هم خپل سړی ورولم
نجلۍ ده غټ عادې خو ډېر وخت غیر حاضره وه غټ یادې لکه چې په سړي پورې دې ډېره پتنګ سوي که ډېره ورپورې پتنګ یې نو د سرې میاشتې په خبرو پسې مه ګرځه سړی دې په کومه ټوډي ده که څه شی ده او په دې کې سپور کوه جلال آباد ته یې ولېږه په خپله به ترې بېغمه سي سره میاشت به بل څه ونه کړي یوازې بوډاګان او سپینګیرې به په خلکو له کورونو را وباسي او په لارو کې به یې مړه کړي ځکه تر اوسه چا ته څه شی ورکړي دي چې بوډاګانو خوارانو ته به یې ورکړي دا یوازې د دې وروستیو دو کلونو لپاره د پروژو اخیستلو بهانه ده سر خلاص کړه غټ یادې
کړتو صاحب څنګه بانه
په دې بانه پروژې او فنډونه اخلي دوی پوهیږي چې 2014 کال را روان دی او بیا به د پروژو او فنډونو اخیستلو لپاره چانس نه وي دوی ته
نو بوډاګان ته به کورونه جوړ نه کړي
جوړ به یې کړي خو دا کورونه به داسې وي لکه دا روغتونونه د بوډاګانو د ژر سا ورکولو لپاره به ښه ځای وي هغه هم که کوم کمبخته چا وروست بل لیک را واخله
دغه بل لیک وړی بیبي را لېږلی دی او پوښتنه یې کړې ده چې خواښې پنګور ملامتوي که انګور په خواښې تر اوسه دغه ځای سپین نه شو که فیلسوف کړتو صاحب سپین کړي
وړې بیبي ته رښتیا وایې خو د ما په ګمان بېکار او کمقله انګور ملامتوي او تنده او سخته خواښې نور کوچې نو ته باسه
کړتو صاحب دغه بل لیک شیرین ګل را لېږلی او وایي چې خاوند مې یوه هروپایي هیواد ته تللی دی او هر وخت چې په تلیفون کې خبرې ورسره کوم نو ژاړي او وایي چې ډېر زړه مې پتنګ دی او نږدې دی چې زړه مې وچوي خو چې ورته ووایم خپل هیواد ته راشه نو وایي چې ته ودرې یو ځل سیټیزن کارت واخلم نو نه پوهیږم چې له دومره پتنګتوب او جګرخونۍ سره ولې بیرته نه راځي که کړتو صاحب علت راوښیي
شیرین ګل لورې خاوند یې د پتنګتوب له امله نه ژاړي هغه یا له دې امله ژاړي چې قبول به نه شي او یا له دې امله چې د غیبت سړی نه ورپیدا کیږي چې غیبت ورسره وکړي
چې له حکومتي ادارو څخه غټ چارواکي لکه وزیران او والیان لري کیږي نو نوموړي چارواکي په لومړي قدم کې د مهمو اسنادو غم کوي لکه داسې
بله وعلیکم السلام شکر دی خیم د تاسو سوال دی زای شکر دی څنګه سوای ټوکی مکه وسړیا چا به ټوکه د سره کړی وی کدی کوم چا کار ته زړه سوی وی باراله راته وای چې دوبی یا تاجکستان ته دی ولېګما دا ډول ټوکی برا سره کاوه صاحب چې ټول لری کی ما نه لری کوي ډیر زیات صمیمیت را سره لری ډیر خسړی دی زما د پلار سره د پلار جوړه
هسی آوازی مخ پروه سوائه
سیده قسم مخوره اوسی منم رختیا وی دیر بد انسان دی هسی خدای پا مونگ رئیس کرده دی پلار می دی خدای و بغی امیشه بای ویل چه پلار دیر بی غیرت سره تا گوره دو کالمی نو پوره سیوی چه برطرف اکرم آقا خبرو دوستانو دخمنانو تیوه شر بولم هی دوم را صبر هم و نکر چه آقا پلازا می رنگ کم ده شل منزل پلازا رنگ ول خواستان خبره نده او رختی آوائی نه دامی هم دخپلو لاس و بخو چالاکی و چه دا یو دری سلور و دانی می پکی جوری کره او پا دوبایی که یو شرکت لرم او یوازی یو کور می پکی اخیسته دوی او نور والیان هر یو دو دری کورون لری ها رختی آوائی ازه خو چه خبر دیکرم نه نه نخفا کیگم کور دی آباد خا سبدا زنش بدی پا خیر ما شما دیده مال خواه کل که پا مخدی خواه
چه خبر آوا؟
یو ملگره میو ویلی چی لولایت لری کری
چنگی لری کری؟
برطرف کریم
وی خدای دیده بچو سر تکی نوی ولی؟
پا دیو رازو که می سوار نکرل
خور کری بدی و خلو بدی لخار و اردکه کری و
آقا شل منزله لعنتی دی نلیده خزی چه هر چوم لدالر می درلودن لکه خوابه هر خوندیه طول تیر کرد آقا رنگولی هم پاتی شول
نووز با چه کهو؟
نپویگم تا با دریگه چه دست کارتر تا می دستنا دوست و زولو وایم چه آقا گیر نشی
تا با دریگه چه رختی او دروخوی معلوم سی
نورم آقا گیگه چه اصابی هست هم خراب دی چه پسه؟
لری کرا یو غوده زره پا ما یخوی
والکا زیما والیکم السلام خیریت بیریت نشتا فوراً ده خریداری او پروژو طول اصنال ده منز یوسا چیرت پت وسوزا و ولی پا خبره نپویگی او پام کوا چی چشی پاتی نیشی او اب ده سبات اعلان کهی بدبخت خلق دی کلا ده کار و خدمت سره پیشنی قیمتی شان؟ او طول هم دانش پر عبار که او والکه پام دی بی چی دلست دالر شیم پی نگدی نا پختن چک نکوی چی دازی پختی نوای اوز به یواد گل و گلزار
اوز دام واوره
والا کز مره
آ دادا
زوی دا ولی کزدنه که وقت اسی هم تیریگی
خو دادا تا هر وقت می چه لمور شکایت کوی هم دا وی چه پا بلا وقتایم نو ما ولی اوز پا بلا روی
زوی دلوی سدیر ساده یه زو خلا ناز ورتا وایم
خا خا داده نو دا ناز خبوری دی
او زویا تا اسی ویره دلائه
نو دادا دادی چه ده ناس خبوری دی پا غصه که چه ورتوائی
زویا پا غصه که چه نورتوائی ما فوتبال کوم آیا
دادا تا با پدوانه که چه کول
بچیا ده ورازی بومی مردکی و بیدهی کولی او دشپی بومی خوبونه
خا خا ما ویل چه ده چنگ لخواره اینا پوزه پا پوزی پا کهو
و سره داولی پا خوب که دوم را خریجه چه جاخ دی ان بولی کوتی تا دی
ده دیل پارا دوم را جیک خریگم چه تا خوشحاله نشی چه زسره مرده دغ خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خیستون کی و عبدالرحمن عبدالله سمدی سپوګمۍ حسین حکمت او زه صادق سپنغر کله موږ سره اړیکی نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 22 جلال آباد 4 کندوز 1 خوست 1 او یونیورسيټي ټاون پېښور 2 4 اتیا
دشنو خالونو راو گودر لوت شو پکابل ہم پہ خبر لوٹ شو دیر غل کرو زلو نیخ شو کنا تخا پی رو د وطن غل لوٹ شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گل سوانا او بینو لمبے دل ستا گل گٹے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ستا وجو دورنا اب دخمن پورشا ستا وجو دورنا اب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سنا گلالی نہ سنا لوئی پپارو دو کشل درتا مینے دو وفارن گنا تو پپارو دو کشل ہر ذکر نوین ساسی دفغان وطنا ہر ذکر نوین ساسی دفغان وطنا ساد وجو دورنا اب دخمن پورشا ساد وجو دورنا اب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا احمد شاہ خوشحال خان زامنو جگمی اور ایکنا سودنن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا سودنن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ساد وجو دورنا
دشتونو کې وا رنگ اورلا جوړو
تمه وجو تمه چامه تمه گریوان وطن تمه وجو تمه چامه تمه گریوان وطن ساد وجو دورنا اپ دښمن مورشا ساد وجو دورنا اپ دښمن مورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان وطن ساتو وجود دورنا اب دشمن پورشا ساتو